آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
ملی اردو قواو په لغمان کې و وسلوال کسان وژل دي. په خوست کې د منګلو او مقبلو د قومونو ترمنځ شخړې او جګړې سوي دي، او د فرانسې پارلمان د اسلامي دولت په ډلې باندې د زیاتو حملو کول تایید کړي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اورو. د ملي اردو ځواکونو په لغمان کې اوه وسلوال کسان وژلي او نه مشکوک کس وسلوالې نیولي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو ویان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا ژغ ته وویل چې د تیرې ورځې راهیسې د لغمان په علي شنګ ولسوارۍ کې د خیبر یو دیرش په نامه عملیات پیل کړي دي، چې تر اوسه پکې اوه وسلوال کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. هغه وویل چې دغه عملیات اوس د علي شنګ په ولسوالۍ کې روان دي، او په ترڅ کې نه تنه مشکوک کسان هم نیول سوي دي. حاتفي وویل چې د عملیاتو په جریان کې دوه امنیتي اسکر هم ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
په خوست کې د دوو قومونو منګلو او مقبلو ترمنځ د مځکې فساد په وسلوالو شخړه کې د یوې ښځې او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا جګړه د دوشنبې په ورځ سوې او شپږ ساعته دوام وکړ. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران امریکا ژغته وویل چې د مقبلو پر کلي د هاوان د لګېدو له کبله او د جګړې په ترڅ کې یوه ښځه او دوه سړي وژل سوي او دوې ماشوم نجونې زخمي سوي دي. ښاغلی زدران وویل چې د منګلو لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتی، خو د شمیر په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه کړي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دواړو خواوو کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسه وژل سوي، دوه ماشومان او درې سړي زخمي سوي دي.
په هلمند کې د یو پولیس سرتیری له لورې د سنگین د ولسوال او د پولیسو د یو جګپوړي منصبدار تر وژل کېدو وروسته د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان نظامیانو مشرتابه د نوو هڅو خبر ورکړ. په دې اړه تاسو پام وکړئ، د عزیز الله پوپل رپورټ.
په جنوبی ولایتو کې د داخلي بریدونو وروستیو پیښو نوي اندېښنې راپیدا کړې، خو د مخنیوي لپاره یې نوي هڅې هم پیل شوي. داسې باور دی چې که د دې ستونزې چاره پر وخت ونه سي، ممکن د افغان نظامیانو ترمنځ بې باوري زیاته او د ډیرو ستونزو سبب وګرځي. په دغه ډول یوه تازه پیښه کې د سه شنبې په ماښام د نوزاد ولسوال سید مراد او د پولیسو یو منصبدار ووژل سو، او د ولسوالۍ د ملي امنیت مشر بریدمن سردار ولی له درو نورو کسانو سره پکښې ټپي سو. برید د پولیسو د منصبدار لومړي څارن شمس الله یو ساتونکي پولیس کړي چې د خپل قومندان او ولسوال تر څنګ یې درې تنه نور کسان هم پکښې وژلي. دا په یوه اونۍ کې د ننه په هلمند کې دوهمه او د جنوب په ساته د یوې میاشتې په موده کې څلورمه پیښه ده چې پولیس د خپلو همکارانو له لوري تر برید لاندې راځي. د هلمند د پولیسو ویاند سمونیار فرید احمد عبید وایي چې دا ستونزې ډېرې ننګونکې دي، خو دوی د حل لپاره اغېزمنې هڅې هم پیل کړي. نوموړي له امریکا ژغ سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دې لپاره به یوه نوې طرحه جوړه او عملي کړي، خو د نوي پلان جزئیات یې محرمانه وبلل. که څه هم د داخلي بریدونو ډیر مسولیت د دولت وسلوال مخالفین په غاړه اخی، خو د نظامی قواو په لیکو کې بی عدالتي، د سرتیرو روغتیایي او رواني حالات، پرله پسې کار او ګڼ نور عوامل د دغه ډول پیښو نور علتونه په ګوته کیږي. د هلمند پولیسو ویاند وایي چې د نظامی قواو لیکو ته د شاملېدو لپاره د تیر په مقایسه شرایط بدل سوي او هغه مهم معیارونه ټول په پام کې نیول سوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو هویت ثابتوي. دغه راز د پولیسو د حقوقو د خوندي کولو لپاره نوی تشکیل په دې وروستیو کې رامنځته سوی او د بې عدالتیو د مخنیوي لپاره د تفتیش ټیمونه هم ګمارل سوي دي. په تیر کې داخلي بریدونو د افغان او نړیوالو همکارانو ترمنځ یې باور او اعتبار ته زیان رسولی و، خو اوس دا دی خپله د افغان ځواکونو په خپل منځ کې په یوه عمده سرخوږي بدل سوی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. امریکا د پاکستانی طالبانو مشر چې تیره میاشت پاکستان په یو ښوونځي باندې په حمله کې د لاس درلودلو ادعا کوي د تروریستانو په لیست کې نیولې دي. په دې حمله کې 144 ماشومان او 14 د ښوونځي کارکوونکي او ښوونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه شنبې په ورځ مولانا فضل الله ته چې په ملا فضل الله هم مشهور دی د خاص نړیوال تروریست نوم او لقب ورکړ. که څوک په دې نوم یاد سي نو هغه او یا بل هر څوک به چې د تروریستانو مرسته او ملاتړ کوي یا تروریستي اعمال ترسره کوي د حملو هدف وي. امریکایان به نسي کولای چې د ملا فضل الله سره اړیکې وساتي او مالي او تجارتي معاملې ورسره وکړي او دا کارونه به په جنایاتو کې شمیرل کیږي. دا دغه راز د امریکا حکومت اجازه ورکوي چې د هغه مال او شتمنۍ چې امریکا په متحده ایالاتو کې لري هم قید کړي، چې پکې هغه شتمنۍ هم شامل ده چې د امریکایانو تر کنټرول لاندې ده.
د فرانسې پارلمان فیصله کړې چې په عراق کې به د اسلامي دولت په ډلې باندې په هوایي حملو کې خپل ونډه زیاته کړي، او دا فیصله یې یوه اونۍ وروسته له هغه وکړه چې درو سړیو چې د تنلارو اسلامي ډلو سره د خپل تابعیت او اړیکو ادعا وکړه په پاریس کې 19 کسه ووژل. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس چې پرون د سه شنبې په ورځ ملي اسمبلی ته وینا کوله ویل چې فرانسه د تنلارو سره په جګړه کې ده نه د دین سره. هغه داسې وویل:
La France est en guerre contre le terrorisme, le jihadisme et l'islamisme radical.
فرانسه د تروریسم، جهادیزم او توندلاری اسلام په مقابل کې په جګړه کې ده. فرانسه د اسلام او مسلمانانو په مقابل کې په جګړه کې نه ده. فرانسه به او د دې هیواد جمهور رئیس هم مرتدا خبره کړې ده چې فرانسه به تل د خپلو اتباعو حفاظت او ساتنه کوي لکه چې تل یې کړې ده.
د اروپا د پولیسو د سازمان مشر پرون وویل چې تقریبا 15,000 تنه اروپایان په سوریه کې په جګړو ورګډ سوي دي، او دا ویره را پیدا کړې ده چې که هغوی بیرته اروپا ته راستانه سي نو تروریستي حمله به وکړي.
د یوکرین په ختیځ کې پر یو بس موټر باندې راکټ لګېدلې لښته لږ یوولس ملکیانیې وژلې دي. پیښه پرون د دونیسک ښار ته نږدې وسوه. د یوکراین حکومتي چارواکو ویل چې بس موټر چې مسافرین پکې سپاره وو د پوځ د یوې پوستې سره نږدې تیرېده چې راکټ ورباندې ولګېد. ولسمشر پیټرو پوروشنکو تلفات زړه بنګوونکي بللي. هغه سمدستي د برید مسؤلیت د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په غاړه واچاوه. د بیلتون غوښتونکو یوه نتاخ ویلي چې دوی په پیښه کې لاس نه لري. پر بس موټر باندې دغه برید د یوکراین په ختیځ کې د اوربان عملي کېدل بیا د ستونزو سره مخامخ کوي. د یوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سپتمبر په میاشت کې دا اوربان سوی و.
د نړیوال بانک کارپوهانو په روان 2015 کال کې په نړیوال اقتصاد کې د لږ پرمختګ پیشبینی کړې، مګر ویلي دي چې د اقتصاد زیاتره برخه بیا هم د تاوان سره مخامخ ده. د دې بانک د سه شنبې د ورځې په رپورټ کې ویل سوي دي چې نړیواله اقتصادي وده به په 2015 کال کې 3% وي، چې دا به د تیر کال په پرتله د 1% څلور اشره زیاته وي. توقع کیږي په راتلونکو دوو کالو کې به دا اقتصادي وده یو څه چټکه سي.
د مصر د استیناف محکمې ویلي چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک او د هغه دوه زامن به د اختلاس په تورونو یو ځل بیا محاکمه سي. په هغوی باندې تیر کال د دوو کالو بند سزاګانې راوتلې وې. په قاهره کې د استیناف محکمې دا پرېکړه پرون د سه شنبې په ورځ اعلان کړې ده.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس آسیایي هیوادونو ته د یوې اونۍ سفر په لړ کې پرون د سې شنبې په ورځ سریلانکا ته رسېدلی او هلته یې د عدالت د کړاوونو او دردونو د روغېدو او اتحاد او یووالي په اړه خبرې وکړې. پاپ د کولمبو په هوایي میدان کې وینا وکړه او ویې ویل چې سریلانکا دې ته ضرورت لري چې د اوږدې کورنۍ جګړې په حقایقو ځان پوه کړي او د بیا ودانولو په چارو کې باید د بشري حقوقو احترام کول او د ټولنې په چارو کې د ټولنې هر غړي ته بشپړه برخه ورکول پکې شامل وي. پاپته د سریلانکا نوی جمهور رئیس میتری پالا سیریسینا شراغلاس وویل او جمهور رئیس سیریسینا وعده وکړه چې د جګړې د وخت تیرېدو او د ظلمونو په اړه به بشپړه او مستقل تحقیقات وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس په مکریس مجد خبرونه لومړی رپورت ده. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق وایي چې سش کال یې په دې سخت ژمي کې د سوریې د سلهاو زره ماشومانو سره چې په د امراضو او د مرګ د خطر سره مخامخ دي خپلې مرستې زیاتې کړې دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
په منځني ختیځ کې سږني سخت ژمي د میلیونونو خلکو ژوند د ډېرو سختو کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کړی دی. په دې کې د ټولو نه زیات د سوریې په میلیونونو ماشومان چې په خپل ملک کې نږدې 4 کلن تشدد روان دی ډېر سخت کړیدلی دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق مامورین وایي چې په خپله په سوریې کې تقریبا 2 میلیونه خلک چې د یو ځای نه بل ځای ته تللي سختو مرستو ته ضرورت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یو نتا کریستوف بولیراک وایي چې هلته د کړېدلو او مصیبت ځپلو ماشومانو شمار ورځ پر ورځ زیاتیږي. هغه وایي
پلانینګ هاز بین اکستریملی چیلنجینګ due to the increasing numbers of families moving to informal settlements.
د هغو کورنیو سره چې شمار زیاتیږي او د یو ځای نه په بل ځای کې په غیر رسمي ډول مشته کیږي د مرستې پلانونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سوریې ډېر بې ځایه شوي خلک اوس د خپل مصرف لپاره څه د پسنداز پیسې نه لري او اوس هغوی بله چاره نه لري بغیر له دې نه چې ښارونو ته لاړ شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق په سوریې، عراق، لبنان، اردن او ترکیه کې تقریبا 900,000 ماشومانو سره د ګرمو جامو، شړو او د ګرمولو د وسایلو او د نقدو پیسو مرسته کړې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه نتاق بولی را کوي چې بدبختانه دغه مرستې ځینو ماشومانو ته په وخت نه دي رسیدلي. هغه وایي چې د هغوی دفتر د هغو پیښو په باب چې په هغې کې 15 ماشومان په سوریه کې او یو په لبنان کې مړ شوی اطلاع هم لري. هغه وایي
three family members died in Al Mujahed neighborhood of Damascus city.
د مثال په ډول د یوې کورنۍ درې غړي د دمشق په گاوند کې لدې کبل مړ شوی وو چې د ګرمولو د پاره د تیلو نه استفاده کړې وه. یو پلار او د هغه 2 او 10 کلن او 15 کلن زامن په داسې وخت کې مړ شوي چې د دغې کورنۍ مور د خپلې لور سره ډېرې سختې سوځېدلې دي. ښاغلی بولیراک وایي چې د دغه شان پیښو په شمار کې په ټولې سیمې کې د موسم د خرابېدو له کبله زیاتوالی راغلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د ولسي جرګې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون چارواکي وایي چې ځینې سیمه ییز امنیتي ځواکونه د نشي توکو په قاچاق کې له قاچاق وړونکو سره مرسته کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون چارواکو د خپلې تقنینی دورې په یو راپور کې ویلي چې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه کې د اداري فساد شتون او په دې برخه کې د کورنیو او نړیوالو مافیایي کړیو ملاتړ د دې لامل شوی چې د نشي توکو په کښت، تولید او قاچاق کې ورستر بلې زیاتوالی راشي. د دغه کمیسون مشر محمد نعیم لالی حمیدزی امریکا غږ ته وویل چې د هغوی د څېړنو پایلې ښیي چې د کوکنارو د فصل د اړولو پر مهال پولیس د پیسو په بدل کې کوکنار نه اړوي او په ځینو برخو کې د نشه یي توکو له قاچاقونکو سره مرسته کوي چې نشه یي توکي خپل هدف ته ورسوي.
خپل دغه الکې یو نقشې او نشانې په حکومت کې وجود درلودي، بل خصوص په اجرایه قوه کې او د اجرایه قوې په څنګ کې په امنیتي سکتور کې، اوس په هغه کې امنیتي سکتور په مرسته باندې دغه د دوی ترافیک کېږي او هلته چې کم کښت کېږي پر جری باندې 50,000 او 300,000 افغانۍ پر ځینې اخیستل کېږي، چې حکومت پدې باندې زموږ سره کاني او چې معلومات مش کړی دي.
دغه راز ښاغلی حمید زی وویل چې د هغوی د سیړنو له مخې په ولایتونو کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې یو شمیر مدیران هم په واسطو او د پیسو په بدل کې ګمارل شوي دي.
هغه مدیران چې د مواد مخدرو سره د مبارزې مدیران دي په ولایتو کې چې د وزارت داخلي په چوکاټ کې عمومیت یې دغه مربوطي، هغه کې مداخله ولا په وزارت داخله کې د ځینو افراد او اشخاصو د خاصه مداخله ولا، تاسو د یوازې نه چې د وابستې پر بنیاد باندې دوی الته مقرریدل، بلکې د فساد د لارې
په همدې توګه ښاغلی حمیدزی وویل چې په تیر کې په حکومت کې دننه ځینو کړیو هڅه کوله یو شمیر پوځي قطاعات له منځه یوسي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو، خو له ډیرو هڅو وروسته بریالي نه شو. د ولسي جرګې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت، تولید او قاچاق کې د زیاتوالي یو ستر لامل د اداري فساد او د ځینو مافیایي کړیو شتون دی. بلخوا په افغانستان کې په نشه یي توکو د روغ د کسانو شمیر هم د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی، چې شمیر یې له 1,600,000 څخه زیاتو روغ د کسانو ته رسیږي. د دغه شمیر روغ د کسانو د درملنې لپاره د راتلونکي کال په ملي بودیجه کې 3,000,000 ډالر په پام کې نیول شوي دي. د ولسي جرګې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې 3,000,000 ډالر د روغ د کسانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي او د بودیجې له ردولو وروسته یې د 600,000,000 ډالر وړاندیز کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکرې لنډو او مهمو خبرونو ته. د ملي اردو ځواکونو په لغمان کې 9 وسلوال کسان وژلي او نک مشکوک وسلوال یې نیولي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا غږ ته وویل چې د تیرې ورځې راهیسې د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې د خیبر 1 په نامه عملیات پیل کړي دي. په خوست کې د 2 قومونو منګلو او مقبلو ترمنځ د مځکې پر سر په وسلواله شخړه کې د یوې ښځې او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا جګړه د دوشنبې په ورځ 7 او 6 ساعته یې دوام درلود. امریکا د پاکستاني طالبانو مشر چې تیره میاشت د پاکستان په یوه ښوونځي باندې په حمله کې د لاس درلودلو ادعا کوي، د تروریستانو په خپل لیست کې نیولی دی. په دې حمله کې 144 ماشومان او 14 د ښوونځي کارکوونکي او ښوونکي ووژل شول. د فرانسې په لمان فیصله کړې چې په عراق کې به د اسلامي دولت په ډلې باندې په هوایي حملو کې خپله ونډه زیاته کړي، او دا فیصله یې یوه اونۍ وروسته له هغه وکړه چې درو سړیو چې د تنلارو اسلامي ډلو سره یې د خپل تابعیت او اړیکو ادعا وکړه په پاریس کې 12 کسه ووژل. د اوکران په ختیځ کې پر یو بس موټر باندې د راکټ لګیدلې او لږ تر لږه 11 ملکیان یې وژلي دي، او د نړیوال بانک کارپوهانو په روان 2015 کال کې په نړیوال اقتصاد کې د لږ پرمختګ پیشبینی کړي، مګر ویلي دي چې د اقتصاد زیاتره برخه بیا هم د تاوان سره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تقریبا 15,000 خلک د دوشنبه په ورځ د جرمني په دریزدن ښار کې د لویدیز د اسلامي کېدو په ضد لاریون وکړ. په جرمني کې د پیګیدا یا ملتپالو چې د اروپا د اسلامي کېدو ضد د مظاهرې په پاریس کې د تیر اونۍ تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه تر سره سول، خو د جرمني حکومت د مظاهرو باندې انتقاد کړی. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
په جرمني کې پیګیدا یا خیارخی غورزنګ چې ځانونه اروپا پال او د لویدیز د اسلامي کېدنې ضد بولي، د دغه هیواد په درزن کې د دوشنبه په ورځ مظاهره وکړي او د جرمني چارواکو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو مظاهره باید ونه شي. په راغون شویو خلکو کې اکثره د فرانسې بیرغونه رپول او یا هغه نشانې درلود چې پکې لیکلي وو زه شارلی یم.
زه د فرانسې د خلکو سره د خواخوږۍ په موخه دلته راغلی یم. زه ویریږم چې کیدای شي ورته پیښه دلته هم رامنځته شي.
د مظاهره کوونکو په یوې لوحې باندې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په حجاب کې ښودل شوې وه. هغې پیګیدا یا ښي اړخې غورځنګ په دې تورن کړ چې په زړه کې کرکه لري. د پیګیدا یا اسلام زده غورځنګ له مظاهرو نه 2 کیلومتره لري. بیا خلکو د پیګیدا په خلاف او د اسلام په ملاتړ مظاهرې وکړې.
زه نن دلته راغلی یم چې د زینوفوبیا یا د هغه خلکو په ضد چې له بهرنیانو نه ویریږي مظاهره وکړم. زه د دوی ملاتړ په هیڅ وجه نشم کولی ځکه اسلام موږ ته کوم ګواښ نه دی.
بلخوا نن سه شنبه د څلورو یهودانو مړي چې تېره اونۍ په پاریس کې په یو یهودي پلورنځي کې د یرغمل نیونې په پیښه کې ووژل شول له فرانسې نه د اسرائیل هوایي ډګر ته ورسېدل. نن په زرګونه خلک په بیت المقدس کې د دې څلورو یهودي فرانسویانو د تدفین په مراسمو کې راټول شوي وو. تېره اونۍ د فرانسې په بریدونو کې ټول ټال 10 کسان ووژل شول. د بریدونو عاملین شریف سعید کاوچای او د هغوی ملګری امیدی کولیبالی بیا د جمعه په ورځ د پولیسو لخوا وژل شول. په ورته وخت کې د فرانسې پولیسو د دوشنبه په ورځ ویل چې د هغه کس په ګډون چې لیدل شوی د امیدی کولیبالی ملګری حیات بومیدینی په نوم راجستر شوی موټر چلوي کیدای شي د پاریس د ترهګریزو بریدونو شپږ نور شکمن کسان هم موجود وي.
ډیر ویراونکی خبر دی. پر اختیا چې سړی باید وویریږي، خو په عین وخت کې باید یو آزاد انسان هم اوسیږي. که آزاد ونه اوسو بیا خو ژوندی نه یو.
د شارلی ابدو تنظیم مجله چې د تېره اونۍ ترهګریز برید کې 12 کارکوونکي ووژل شول ویلي چې د راتلونکي مجلې پوخ به د اسلام د پیغمبر کارتون وي. د دې کارتون نمونه د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وښودل شوه چې د اسلام پیغمبر د یوې لیکنې سره ښایي چې وایي زه شارلی یم. د فرانسې د ترهګریزو بریدونو نه وروسته د دې مجلې د لومړۍ ګڼې خپرونکي وایي پلان لري چې لږ تر لږه 3 میلیون کاپي یې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په عادي ډول شارلی ابدو به هره اونۍ 6000 کاپۍ جوړولې. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
له بلې خوا د المان حکومت د دغو خلکو په مظاهرو بد ویلې او د المان صدر اعظم انګلا مرکل خو دغه مظاهره چان په دې متهم کړي دي چې ګوندي هغوی په خپلو زړونو کې نفرت او کرکې ته ځای ورکړی دی. د المان مشر انګلا مرکل ویلي دي چې موږ به په یوه آزاد ملک کې چاته اجازه ورنکړو چې زموږ د ملک یوه ډله خلک د مذهب په نوم د نورو څخه تجرید کړي. هغې ویلي چې دا کار زموږ د اساسي اصولو خلاف دی او دا یو غیر انساني وحشانه تبعیض طلبه او افراطي عمل دی او هغه زموږ په ملک المان کې ځای نه لري او موږ به اجازه ورنکړو چې دا کار په یو بل ځای کې هم ووسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی دی راپورته د میکنزی نړیوال انستیتوت وایي چې د نړۍ د نفوسو د 3% یو برخه یې په غیر معیاري کورونو کې ژوند کوي. خو اوس څېړونکو وایي چې پر انټرنیټ د کورونو داسې طرحه سته چې په اساس یې د جوړو سوو موادو څخه کورونه جوړېدای سي او د غیر معیاري کورونو مشکل حل کېدای سي. په دې اړه تاسو پام وکړئ رپورټ ته. تر 2030 کال پورې به د نړۍ نفوس تر 8 میلیارډ واوړي چې دا به په ښارونو کې ستونزې ډېرې کړي او یو له دغو ستونزو څخه په ښارونو کې غیر معیاري کورونه دي. اوس مهال د یو معیاري کور جوړول د اونۍ څخه نیولې بیا تر میاشتو پورې وخت نیسي. په لندن کې د رضاکارانو یوه ډله د داسو لرګیو څخه کور جوړوي چې مخکې ډیزاین سوي دي. دا ته په اصطلاح ویکی هاوس یا ویکی کور ویل کیږي. لرګی په منظمه او ډېر دقیقه توګه د کمپیوټري ماشین لخوا ټوټې او ډیزاینیږي چې طرحه یا خاکه یې د انټرنیټ څخه اخیستل سوې ده. د ویکی هاوس له بنسټ ایښودونکو څخه یو آلستار پروین دی چې د ودانیو د جوړولو طراحي کوي. هغه وایي چې د 3D پرینټر یا 3D پرینټر څخه استفاده به دې ته زمینه مساعده کړي چې خلک ځانو ته په مناسبه بیه کورونه جوړ کړي. هغه وایي
Wikihouse is essentially a series of technologies that we're developing aimed at
ویکی هاوس یا ویکی کور په حقیقت کې د هغو ټکنالوژیو د ودې سلسله ده چې په وسیله یې په ډېره ساده توګه مجهز کورونه جوړېدی سي، داسې چې هر څوک یې د جوړولو وس ولري. او د دغه کار لپاره موږ به د انټرنیټ او ډیجیټلي تولیدولو د ټکنالوژۍ څخه کار واخلو. ویکی هاوس د نندارې لپاره په لسو ورځو کې جوړ سوی، بیا دا په جلا جلا ټوټو کې بل ځای ته وړل کیږي او هلته بیا دایمي کورونه ورڅخه جوړیږي. پروین بیا وایي چې دا به هغه کورونه وي چې طرح به یې پر انټرنیټ موجود وي. دی وایي
Open source software is now really established. It drives a lot of the software that we use.
The open source software څخه استفاده بیخي عامه سوی. زیاتره سافټویر چې موږ یې استعمالوو اوپن سورس سافټویر دی. اوس موږ د فزیکي شیانو د جوړولو خبرې کوو، نو په اصل کې به موږ د فزیکي شیانو یوه ویکیپیډیا جوړوو. پروین وایي چې اوس دا پروژه په ابتدایي مرحله کې ده، خو هغه دا هم وایي چې تمه لري چې خلک به په دې کې دلچسپي وښیي چې داسې کورونه جوړ سي چې جوړول به یې خاصو مهارتونو ته ضرورت ونه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس پام کړئ دې رپورت
او د هم درنودونکو یو روغتیایي مطلب. په یوې نوې څېړنې کې معلومه شوې هغه ماشومان چې د ایچ آی وی ایډز ویروس پکې وي، د هغو ماشومانو په پرتله د سینه بغل په ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته زیات مري چې دغه ویروس پکې نه وي. داسې اټکل کېږي چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 14 کلونو نه کم دي، د ایډز ویروس لري چې اکثره یې په افریقایي هیوادونو کې ژوند کوي. د امریکا غږ د خبریال جو ډی کاپوا د رپورټ تفصیل زه اشق الله رحیمزی وړاندې کوم. چېړونکو معلومه کړې که چیرته د ایچ آی وی د ویروس د درملنې وسنۍ چارې پراخه شي، نو ښایي چې د هغو ماشومانو مرګ به په زیاته پیمانه کم شي چې د ایډز ناروغي لري او بیا په سینه بغل اخته کیږي. ډاکټر هاریش نایر چې د ایډنزبرګ په پوهنتون کې د روغتیایي ساینس په مرکز کې د ناروغیو پروفیسر دی او دا څېړنه هم د هغه تر مشرۍ لاندې شوې ده، په دې اړه داسې وایي: من شاوخوا 10 کاله کېږي چې د سینه بغل د ناروغانو په اړه مو معلومات راټولول، خو هیڅ داسې ناروغ ماشوم پیدا نه کړي چې د ایډز په ویروس اخته وي او سینه بغل هم ولري. نو په همدې خاطر موږ ته معلومه شوه چې د هغو ماشومانو د مرګ اصلي علت چې د سینه بغل ناروغۍ وژلې دي، د ایډز ویروس دی. یوه خبره خو واضح ده چې په ایډز اخته ماشومان چې په سینه بغل اخته کېږي مري، خو ډاکټر نایر او ملګرو یې دا مسله روښانه کړې ده چې څومره ماشومان د سینه بغل ناروغۍ وژلې دي چې د ایډز ویروس یې هم درلود. دا لومړنۍ څېړنه ده چې په دې برخه کې شوې ده. ډاکټر نایر یو ځل بیا:
What we see is globally of the 116 million episodes
مونږ معلومه کړ چې په نړۍ کې هر کال 114 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي په سینه بغل اخته کیږي. په دې کې 1.4 میلیون یې هغه ماشومان دي چې د ایډز ویروس یې هم درلود. بل موده هم معلومه کړ چې په ټول نړۍ کې 9,40,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي او د سینه بغل ناروغۍ وژلې دي، په هغوی کې 80,000 یې هغه ماشومان و چې د ایډز ویروس یې هم درلود. په څېړنه کې معلومه شوې چې په نړۍ کې د ټولو نه زیات ماشومان چې د ایډز او سینه بغل د ناروغۍ له وجې مړه کیږي، د جنوبي اسیا او افریقایي هیوادونو خلک دي، ځکه چې د هغوی د بدن دفاعي سیستم بیخي زیات کمزوری وي. ډاکټر نایر وایي چې د سینه بغل د ناروغۍ نور عوامل غریبي، د ژوند کولو خراب شرایط او د روغتیایي مرکزونو کمښت دی. که چیرته دې خبرې ته په عمل کې وګورو، نو په ساده ټکو کې ویلو شو یو ماشوم چې د ایچ آی وی ویروس ولري او بیا په سینه بغل اخته شي، نسبت هغه ماشوم ته چې روغ صحت ولري، د مړ کېدو چانس یې 6% کې زیات وي. دغه څېړنه د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال پروګرام په مرسته شوې ده چې د میکروبي ناروغیو د لانچنټ په مجلې کې هم خپره شوې ده. د همدې څېړنې له برکته به د درملنې د نوو لارو چارو د پیدا کولو لپاره کار واخیستل شي. ډاکټر نایر زیاتوي هغه دارو درمل چې د ایډز د ویروس لپاره خوړل کیږي ناروغان صحتمند ساتي او ډیر لږ د سینه بغل په ناروغۍ اخته کیږي، مګر ترڅنګ دا هم وایي چې د افریقا په هیوادونو کې اوس زیات خلک د ایډز د ویروس دواګانې لري، خو دغه دواګانې یوازې د غټانو لپاره دي.
قدر من اوریدونکو زمر سهارنی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو پر سره اوسئ.